دلوی او بخښونکي خدای په نامه د ازادي رادیو د ځوان فکر د خبرونه اوریدونکو په سلامونو مو هرکلی کوم. افغانستان په تیر څو لسیزو کې ډیره جګړو ځپلې ده. په دغو جګړو کې افغان ولس ته زیات زیانونه رسیدلي دي. په هغه پیښ کې د روانې میاشتې په 14مه نیټه په فراه ولایت کې رامنځته شوه، 500 تنه مړه او تر سلو زیات ټپیان شول. د وژل شوو کسانو په منځ کې ډیره برخه ځوانان وه. ځوانان په افغاني ټولنه کې تر ټولو زیانمن پوړ بللی شو. په دې خپرونه کې پر دې بحث کوو چې د ځوانانو نقش په جګړه ییز چاپیریال کې د مرستې په خاطر له خپلو خلکو سره څه دی، ځوانان په داسې حالاتو کې څه رول لري، او د پیش د ټپیانو او زیانمنو کسانو سره څه مرسته کولی شي. په دې خپرونه کې زما سره د فراه ولایت ډېر تکړه ځوانان هر یو عصمت الله فیضي د لمر د طبي علومو انستیتیوت مسؤول په فراه ولایت کې، محمد اسلام ډاډمن د پیروشان کلتوري ادبي ټولنې مرستیال، همداشان عبدالحدود همت په فراه ولایت کې یو تن ځوان لیکوال او شاعر. ټولو میلمنو ته ښه راغلاست وایم. لومړی به د فیضي صاحب څخه پیل کړو. فیضي صاحب، لومړی به داسې پوښتنه وکړو، هغه ورځ چې د 14 څخه مخه تاسو په فراه ولایت کې وای، څه احساس مو وکړئ او په څه حالت کې وای؟
خوښنه یې دغه ورځې په پیښه کې زه هم په فراه ولایت کې دلته وم، او شهیدان ته پردوس جنت غواړو، زخمیانو ته اجل شفا، او شهیدانو زخمیانو کورنۍ ته د الله پاک جمیل صبر ور په برخه کې. او ډېرې خونړۍ پیښه وه چې په فراه ولایت کې رامنځته شوه. خدای دې د افغانستان ټول ولایتونه د داسې پیښو څخه وساتي، او خطرناکه ویرجنا او ډېر عجیبه پیښه وه چې په فراه کې رامنځته شوه، او ډېر شهیدان مو ورته، ډېر زخمیان مو په دې پیښه کې ورکړو.
فیضي صاحب، که یو بل اړخ ته راشو چې په عام ډول ټول خلک او په خاص ډول ځوانان په دغه پیښو کې باید څنګه ځانونه وژغوري تر څو ته زیان پیښ نه شي.
دغه سی پیشو اوس خدای سي سوي دي پتر صاحب، چې د دې احساسول ډیر مشکله ده، چې څوک احساس کوي چې دلته به زه فکر کوم کې احساس کو ټول بزان زین وژغور او خپل د ژغورلو دند مونده او ځپا مونده مو ځان ژغورل دي. تر یوه د پوری خو متاسفانه چې د داسې حالت مابین درځي چې څوک خبر هم نه، او ځوانان ته پکار ده چې همیشه د مشرانو په خبرو باندې عمل وکړي. زه تر کوم سرحد چې معلومات لرم، اته باز ځوانان ته د پلرو د خوا ویل سوي و چې هغه د امنیت د خوا څخه خبر سوي، یا د بلې خوا څخه خبر سوي چې دا چې پیښه کېدونکې ده، تاسې د هغه محل ته ډېر منیجګیرې. خو ځوانانو هغه د خپل پلرو خبره تقریبا تر سره د پورې نه و منلې، یا داسې فکر ورغلی و چې داسې به ونه شي. هغه چې وسوه همیشه د مشرانو لارښوونه په نظر کې ونیسي، او د دغسې پیښو څخه د ټولو ژغورل اتمي دي. د ځوانانو، سپینږرو، ګلانو، ماشومانو، مکتبیانو د ټولو ژغورل اتمي دي. خدای ټول ځینې وژغوري.
مننه فیضي صاحب. درمن صاحب، که تاسو ته ور درکړو، تاسو په هغه ورځ چیرې وای او څه حال حالت مو درلود؟ که خپل احساس راته بیان کړئ.
فطرت صاحب کوی چې د فراه پیښه د افغانستان په کچه په هغو پیښو کې چې د ګوتو په شمار و حسابل کېږي، یعنی د تلفاتو له لحاظه هم و، ځکه چې داسې زړه بوږنوونکې پیښې په ټول افغانستان کې په دې وخت کې چې موږ او تاسې ځوانان د دې شاهدان یو، شاید ډېرې لږ پیښې شوي اوسي. او په دې ورځو کې زه خپله په فراه کې هم واقعین چې یو داسې احساس مې درلود چې هېڅکله داسې احساس ماته نه و راکول سوی، ځکه چې ما په تیره کې په خاک سفید ولسوالۍ کې ژوند کړی و، هلته هم د دې شیانو سره آشنا ولیده. داسې ورځې سره هېڅ آشنایي مو نه درلوده، او هېڅکله د داسې ورځې هیله مو هم نه درلوده چې زموږ په ګران وطن کې داسې پیښه رامنځته شي. نو دا واقعا یو ډېره زړه بوږنوونکې پیښه وه، او موږ د فراه ولایت هغه کسانو ته چې په دې پیښه کې خپل د کورنۍ غړي له لاسه ورکړي دي او ټپیان سوي دي، هغوی ته کوم چې ټپیان سوي دي د فردوس جنت غوښتنه کوو. هغه کسان چې ټپیان دي، خدای پاک دي و هغوی ته عاجله شفا نصیب کړي، او د کورنۍ پاتې غړو ته یې جمیل صبر غواړو.
بلې ډاډمن صاحب، لکه مخکې چې فیضي صاحب هم وویل، په داسې حالاتو کې په عام ډول خلکو ته بیا خاص ډول ځوانانو ته څه پکار دي، یا ځینې ماشومانو ته چې ځوانان د هغوی را وګرځي، په داسې حالاتو کې څنګه باید ځانونه وژغوري؟
لکه څنګه چې فطرت صاحب مستاذ ټولو ته معلومه ده چې ځوان نسل د یو ټولنې ځواک، قوت او طاقت تشکیلوي، نو دا ډیره معلومه خبره ده او ښکاره خبره ده چې ځوان نسل په داسې پیښو کې بالخصوص په د خلکو سره په کومک کې ډیر قوت لري، او کوای سي چې د خلکو سره په هغه حادثه چې کوم پیښه سي وروسته د هغې نه د خلکو سره راز راز کومکونه وکړي، لکه ټپیان تر روغتونه پورې ورسوي، او د سینور زنی مشته سنتي مراسم چې لور دا غوي سره مرسته وکړي. خو د ځوانانو ته کوم تاسو مخکې ویل چې ځوانان څنګه کولای شي چې دا سپیش ته داخل نسی یا ورنسی؟ زما باند مشته سپننني ټولنې کې ځوان نسل لومړی خو مشته داسې کلچر یا فرهنګ وسلرو کوم کسان چې د ولسم ټولګي نه فارغ سي هغه بیا زی په دولتي ادارات کې خپل ځان ته د وظیفې پسې ګرځي، وظیفه غواړي چې پیدا کړي. زما باند دا به سمه خبره نه وي، که څه هم دوی اقتصادي مشکلاتونه او ځینې نورې ستونزې په افغانستان کې شته، خو دا به سمه خبره نه وي، ځکه چې دی ودې ته نه دی اماده چې دی ولاړ سي وظیفه وکړي، وروسته د لوړو زده کړو داسې وظیفه بیا دی وکړي بیا پروا نه لري. خو زما په فکر په هیڅ رقم باندې ځوان نسل له دې څخه نه سي ځان بچولی چې د داسې پیښو څخه دی ځان بچ کړي او په هغوی کې ودوی ته ضرر ونه رسېږي.
همت صاحب تاسو ته هم ښه راغلاست وایم. دا شان هغه سوال پرسنه کوم چې تاسو هغه ورځ چیرې وای او څه حالت مو درلود؟
فطرت صاحب، لکه څنګه چې موږ تاسو ته معلومه ده، طبعا پیښې نه اټکلېدونکې دي، کوم واقعات چې منځ ته راځي هغه نه اټکلېدونکې دي. لکه څنګه چې دوستانو هم ورته اشاره درلوده، که چیرې څوک خبر وسي چې داسې پیښه منځته راځي، هغه به مخته د دې پیښې ځان عیار کړي او ځان به وسادي. او زه په فراه ولایت کې وم، بدبختانه چې ډېره بده پیښه وه او ډېر منفي تاثیرات یې زموږ پر ټولنې پرېښول، او زموږ د ټولنې ډېر غړي په شهادت ورسول او ډېر غړي یې ټپیان کړه. دوی ته شهیدانو ته د فردوس جنت، ټپیانو ته د عاجل شفا، او پاتې خلکو ته د جمیل صبر هیله کوو او خدای دې وکړي چې نور د دغسې پیښو شاهدان ونه اوسو په راتلونکي کې. زه په فراه ولایت کې وم او ډېر دردونکې پیښه وه، طبعاً چې زما پر ذهنیت باندې ډېر منفي اغیزه کړې ده او ډېر یو ناهیلېدونکې یا یو 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 منفي.
خو بیا هم ځوانان باید خپل لکه څنګه ستاسو ته خلاص هم همت باید همت ته لاس
ورکړي، او ځوانانو ته اړینه ده چې هغه د ژوند په هر کوم حالاتو کې په هر کوم واقعاتو کې هغه مبارزه وکړي، هغه ډېر په اصطلاح عیار اوسي د دغسې واقعاتو لپاره. او یو څه چې مهم د فطرت صاحب، د بیړني حالات په حالاتو کې زموږ څه ځوانان آګاهي نه لري چې په بیړني حالاتو کې دوی څه باید وکړي. د دغسې لکه څنګه چې موږ تاسې د افغانستان په شرایطو کې ژوند کوو او پیښې ډېرې دي، بدبختانه وایم، خدای دې وکړي چې نور داسې پیښې واقع نه سي. خو بیا هم ځوانانو ته د بیړني حالت په برخه کې یا د بیړني حالاتو کې ځوانانو ته آګاهي ورکول پکار دي چې دوی څنګه وکولای شي چې ځانونه چمتو کړي، او په بیړني حالات کې دوی څه وکړي، د دوی وظیفه څه ده، د دوی موخه څه ده. دا اړینه ده چې د بیړني حالات په هکله ځوانانو ته آګاهي ورکول
شي. مننه ایمان صاحب. فیضي صاحب، لکه څنګه چې ایمان صاحب هم وویل، د بیړني حالات په هکله تاسو یو ځوان هم یاست او د ځوانانو په ژبه هم پوهېږئ، همداشان طبي زده کړې هم لرئ، که داسې یو خاص لارښوونې وکړئ په لنډ ډول چې په داسې حالاتو کې څه پکار دي ځوانانو ته چې څه باید وکړي؟ مثلا جنګي حالات کې ټپي ویني، زخمي ویني، یا په خپله ټپي کېږي، څه باید وکړي؟
ډېره مننه. زه فکر کوم چې د جنګي حالاتو کې یو خو هغه دی چې د واقعې مخته خپل ځان ساتل دي، او وروسته د واقعې څخه خدای نخواسته که چیرې واقع پیښه شي، لکه بله ورځ چې پیښه شوه، نوره به دنده د ډاکټر صاحبانو وي، ډاکټر صاحبانو ته مراجعه وشي، نږدې کلینیکو ته، شپخانو ته ځوانان انتقال شي، مریضان انتقال شي، او ډاکټر صاحبان لکه څنګه چې همکاري ورسره کوي او خپل همکاري ورسره زیات کړي، او هغه ځوان چې خدای نه خواسته په داسې یو پیښه کې ټپي شوی، او هغه بل ځوان چې نه دی ټپي، سالم روغ صورت لري، د ټپي شوي شخص انتقالول پر ده باندې فرض دی، او د هغه سره کومک پر ده باندې فرض دی، او لکه هغه د هر ژبې وسي، ولکه د هغه د هر قوم وسي، د هر سمت وسي، د باندې انتقال فرض دی، ځکه چې د ده ورور دی، او افغانستان په ډېر بد حالت کې قرار لري. دغه حالت نن پر هغه دی، سبا پر ده باندې دی، نو ده ته لازمه ده چې من هیڅ د ورور دا سړی سره کومک وشي نور ځوانانو ته.
او نور داسې که یو لارښوونې ودرې چې مثلا که ځینې حالات کې څوک ګیر راځي، وینې بهېږي، یا څه وکړي مثلا؟ ځکه چې په تېرې پیښه کې ویل کېږي ځینې کسان په دې خاطر چې پیښه وځنډېدل خپل ژوند د لاسه ورکړي، د وینې د ځای کېدو په خاطر.
په مجموع کې د طبابت نگاه څخه، خوب گرچه ام ډي ډاکټر حمزه نه یم، ټکنالوژي څنګه کې مې زده کړې کړې دي د طبابت په لحاظ باندې د وینې درول د وجود په داسې یو شکل باندې چې هغه وجود ته نور ته خطر نه وي. بعضې خلک په سارا کې داسې یو خاصیت لري چې وینه په خاور باندې دروي یا په خټو باندې دروي، نو ولو که څومره هم جنګي حالت وي په خاور باندې درول صحیح نه ده، په خپل لباس باندې کولی شي چې خپل ټپ ټینګ وتړي یا محکم کړي یا په خپل داسې که د توانایي ولري د هغه ځوان چې ټپي دی دا توانایي ولري یا بل ځوان ورسره دی کولی شي چې د ټپ خوله د 15 دقیقو دپاره د 3 دقیقو دپاره د نیم ساعت دپاره ښه ټینګه ونیسي. په وینه کې په خپله داسې مواد شته چې هغه د وینې د درېدو سبب کیږي او د وینې ضایع کېدو مخه نیسي. په وجود کې معلومداره ده چې تقریبا 15 لیټره وینه موجوده ده، که چیرې وینه په زیاته کچه ضایع شي طبعا مرګ واقع کیږي او انسان د لاسه ځي، نو د وینې د ضایع کېدو مخنیوی په هر صورت کې باید وشي. ډېرې لارې لري خو په مجموع کې یو اساسي لاره دا ده چې بیا هم په دغسې حالاتو کې هم دې ته متوجه اوسو که یو سړی ډېر سختي زخمي هم وشي چې ډېر ورته ورخطا نه شي چې د هر نوع ممکنات امکانات څخه ګټه واخلي، بلکې هغه پاکوالی خپل د صحت په نظر کې بیا هم ونیسي او دغه د وینې درېدل په داسې شکل وشي چې آینده ژوند ته خطر نه وي.
مننه فیضي صاحب. ډاډمن صاحب، بیا هم تاسو ته وار درکوو، ستاسو په نظر د یو ځوان اسلامي او انساني دند په دغسې یو شرایطو کې څه ده او څه ورته په کار ده چې د پیښ د زخمیانو سره او همداشان هغه کسان چې مرستې ضرورت لري باید څه ورسره وکړي؟
ډېره مننه. از مستاسی د اسلام سپیشل دین یوازینی دین دی چې هغه په خپل په دې دین کې افراد او تفرید منه دی، یعنی که یو څوک داسې اوسي چې په داسې جنګو کې مخصوص په افغاني ټولنه کې که اوس څه هم مخصوص بعضې کسان لرو چې هغوی د بشري احساس ډېر کم دی د هغوی سره او هغوی داسې انګیري چې په کوم ځای کې کوم پیښ رامنځته کېږي که یو څوک د بل ځای څه اوسي، یعنی سمتي لسانی نژادي مخصوص داسې ستونزې خپل په مابینځو کې لرو، نو که چیرې دوی دغه ویني سره او هغه خپل د سمت لسان هغه تبعیض والا ویني، یعنی هغه مخالف ګرو ویني چې په یو بدله قرار لري دی که چیرې د هغه سره مرسته ونه کړي، زما په خیال دا د اسلام د دین د نظره څخه دی پر ده باندې دا لازمه ده چې دی د اسلامي وجایبو پر بنسټ باندې.
همت صاحب، ستاسو په نظر د ځوان انساني او اسلامي دند په دغسې یو شرایطو کې څه ده که څه علاوه کوي؟
لکه څنګه چې د اسلام مبارک دین موږ ته امر کوي چې یو مسلمان پر بل مسلمان باندې ډېر مهمه غوره کونه لري، نو په دغسې حالاتو کې ډېره اړینه ده چې باید یو مسلمان دا خپل وجیبه وبولي، دا د دیني وجیبه، پښتني وجیبه، ملي وجیبه، وطني وجیبه ورته ویلی شي چې د دوی وجیبه ده چې په دغسې حالاتو کې د هغه دردمنو کسانو، د هغه مجروحینو، د هغه قربانیانو سره د هر لحاظ مرسته وکړي، جسمي، اقتصادي او داسې نورې مرستې. او یو څه چې اړین دي فطرت صاحب، هغه دا دي چې په ثانی یا د ثانی په حالات کې یا مثلا په کم موقعیت کې چې دا واقعه پیښیږي هغه یو طبعاً چې وحشتناک حالت دی، دلته خلک ډېر مایوسه کیږي یا د وحشت حالت ځان ته غوره کوي یا اختیاروي. دلته اړینه دا ده چې د لیرو سیمو خلکو مراجعه وکړي د حکومت لپاره، مثلا هغه څوک چې قرباني شوی دی مثلا د بل ولایت، حتی د بل ولایت لکه څنګه چې په فراه ولایت کې اوس هم خوشبختانه په مننې سره باید وایي چې د هرات ولایت کې خلکو اقدام وکړي د دې پیښې د مخنیوي په هکله او د خلکو د کومک په هکله. دغسې مثلا په نورو لیرو پرتو سیمو کې خلک باید اقدام وکړي د دغسې پیښو په حالاتو کې، ځکه چې دا خلک چې قرباني شوي دي یا مثلا هغه کم موقعیت چې د قرباني شوی دی یا مثلا د حادثه به پیښه شوې ده هغه که یو څوک مجروح نه وي، مثلا طبعا چې د هغه د خپلوان به مجروح شوي یا به قرباني شوي، نو هغه په یو ډېر بد حالات کې دی. دلته اړینه دا ده چې نور خلک چې تقریبا په عادي حالات کې دي یا مثلا د پیښې د موقعیت څخه لرې دي هغو ته اړینه ده د هغو دیني وجیبه ده چې دوی دغسې انسانو ته ځان ورسوي او هغه د وینې د لارې خپل هغه مجروحینو ته خپل وطنوالو ته وینه ورکړي، پر وخت یې ورسوي او هغه د تداوي موقعیت ته یا کلینیکو ته یې ورسوي. نو دغه زه فکر کوم چې دغه د ټولو هېوادوالو وجیبه ده چې یو د بل سره
مننه همت صاحب واقعا ښې سپارښتنې مې درلودې. فیضي صاحب، لکه څنګه چې همت صاحب هم اشاره وکړه په ځینې ولایاتو کې هم دا کارونه ځي، مثلا د پیښې کله چې داسې یو پیښه کېږي نو هغه د پیښې ټپیان ډېر عاجل ضرورت لري وینې ته، د وینې د ورکولو په اړه ستاسو څه نظر دی چې ځوانان ځکه چې ځوانان بیا هم وایي چې قوي کور دی او فکر کوم تر نورو کسانو په ټولنه کې کولی شي چې بهتر ټپیان ته وینه ورکړي په دې اړه تاسو څه نظر لري چې څنګه باید ځوانان وینه ورکړي او څومره اغېزمن کار دی د ژوند ساتلو
مننه فطرت صاحب زه مینهج د ټکنالوژۍ تر کوم سره ده چې معلومات لرم د افغانستان ټولو خلکو ته ډاډ ورکوم چې د وینې ورکول که په داسې واقعو کې خو لا به بیخي ګټور وي په مجموع کې د وینې ورکول انسان ته ګټه ده تاوان نه دی بعضې خلک په دې اند دي چې زما زړه وینه ده او زه به نوې وینه څنګه چې په مجموع کې د یو ټکنالوژیست په صفت تاسو ته ویلی شم چې وینه یو سلو شل ورځې وخت لري پس د یو سلو شل ورځې دا وینه ټوله لایس کېږي میده میده کېږي پرچه پرچه کېږي نوې وینه راځي منځ ته چې هغه د ډېر تخنیکي عملي وروسته بیا منځ ته راځي نو که یو سړی په دې باندې وتوانېږي چې په دغه شادسي د د وینې په مقابل کې د غونه وینه ډېره عجله ورته په برخه کې یعنې نوې وینه هغه وینه چې د وجود لپاره ډېره ګټوره ده زړه وینه ولاړه خو په مجموع کې د افغانستان د ټولو چارواکو ذمہ دا هیله ده مینهج د لمر رسو د مسول چې موږ باید په تعلیمي ساته باندې ځوانان وروزو چې آی اول د وینې ورته ګټه ده که تاوان ده تر اوسه د ځوانانو سره دا سوال نه دی حل شوی دا سوال ورسره پاتې دی تعلیمي مرکزونه فعال سي د دغه شادسو لپاره موږ تاسو مسلکي او روزل شوي خلکو ته ضرورت لرو اته کولای شو دا غو د وینې څخه استفاده وکړو چې متاسفانه چې په دغه بخش کې تر اوسه پورې پاره ولایت د پاره ولایت پر مسولینو مې دا غږ دی توجه نه ده ورته شوی او داسې خبرې کېږي چې ګواکې دا یو لیرې پروت ولایت دی او دا خصوصي انستیتونه چې جوړ شوي دي ټول انستیتو ته په ټول افغانستان کې شپږ یا اووه شو بې اجازه ورکول کېږي صرف پاره چې داسې ولایت دی د دغسې پیښو هر وخت شاهد هم دی دې ته دوی شو بې اجازه ورکوي نور اجازه نه ورته ورکوي زه هیله من د دې اجازه ورکوي تر څو چې خلک یا په شخصي یا په دولتي انستیتو پونتونو کې ورسیږي د وینې په ورکړه یو عامه ذهنیت بطرت صاحب موجود دی چې دا خبره سته چې د وینې ورکول تاواني دی د وینې ورکول په هیڅ ډول باندې تاواني نه دی خو چې هغه په اصطلاح اصلي هغه سند پوره کړی وسی او د وینې څخه ګټه واخلي او بل هر ولایت هر ولایت ضرورت لري چې باغ کې د وینې بانک موجود دی ډیر متاسف یم چې په پاره کې مشتاق د وینې بانک نه لرو مسلکي کس د اسمان نه راوي چې د مسلکي کس باید بروزل شي او د مسلکي کس یو مسلکي کس کولای شي د وینې بانک دلته تاسیس کړي او د سلو د زور خلکو ژوند وژغوري د وینې بانک فطرت صاحب کا وخت چې زیب څه تشریح کوم د وینې بانک څنګه موږ
پلان
ته توګه د توان دغه څنګه استفاده کولای شو وینې بانک دوامدار وینه لري وسته وینه ور سړی لري هغه د مثلا د ای گروپ ته ضرورت لري د وینې په بانک کې د ای گروپ موجود لري خوستا مریض بل سړی ته لري هغه څوک چې تاته وینه درګي هغه د بی گروپ لري دغه سودا ساسر د وینې بانک کې د وینې بانک ساسر د ای گروپ خپل د ای گروپ درګي ستاسو د بی گروپ ځان سره ذخیره کوي نو همیشه هغه بانک ته وینه بلري په دغه شه ولایتو کې چې هغه نام نه ولایتو دي د اشد ضرورت د وینې د بانک دی چې په د وینې بانک تلته موجود دي
مننه د ازادي رادیو اوریدونکو تاسو د ځوان فکر خبرونه اوري او فکر کوم چې د خبرونه ورستي شي بوت نږدې کیږي بیا هم خپل ملمنو سره تاسو په چوپړ کې او د فایل په توګه به درمن صاحب ته ورکو درمن صاحب لکه څنګه چې مخکې مو هم په دې اړه خبرې وکړې ټولې مسایل و چې بیا هم د ځوان پیس په دغه شرایط کې ځوانان ته څه پیغام لري او څه پیغام لري
ډیره مننه زما یو ځنی پیغام ځوانان ته درده چې ځوانان به چې په هغه ولایتو کې لکه فره چې د ډیرو سخت پیښو سره لاس او ګریوان دي او هر وخت د پیښو کېدونکو دي دوی ډیر بیدار وسی دوی ډیر بیدار وسی مثلا په داسې پیښو کې چې تیرو اونۍ کې رامنځته شوه په داسې پیښو کې ځوانان ډیر کار کوي سي لکه د وینې موضوع چې مشتاسي وسوچېړ ځوانان کوي سي چې په داسې ورځو کې ژر ته ژر ځانونه وشفخانې ته ورسي او رقم ته ځانونه ورسي او هغه کسان چې دوی ټپیان دي یا زخمیان دي او هغه ته وینه ورکړي نو زما یوازینۍ هیله د ځوانانو صدا ده چې ځوانان د مطبوعاتو د رسنیو د نورو لارو څخه ځانونه آګاه وساتي او ټول وخت بیدار وسي
مننه درمن صاحب ایمان صاحب ستاسو وروستۍ خبره څه ده د یک لپاره باندې ځوانان ته څه پیغام لري
ډېر مننه ښاغلی فطرت صاحب ځوانان ته مې پیغام دا دی چې ډېر ویښ اوسي د ژوند په هر اړخ د پاره د ژوند په هر اړخ کې متوجه اوسي د ژوند د هر اړخ سره مراقبت ولري او په ځانګړي ډول په داسې پیښو کې ځوانانو ته اړینه دا ده چې دوی د کومک لپاره دغسې یو احساس ولري د دوی په ذهن کې دغسې یو فکر اوسي چې دا زما د دین د لحاظ زما وجیبه ده د وطن د وطنوالۍ د د پښتونوالۍ د لحاظ هم دا زما وجیبه ده. او یو څه چې ښاغلي فیضي صاحب ورته اشاره درلوده چې د وینې بانک ډېر اړین دی، که چېرې د وینې د بانک امکانات نه وي دا خو ممکن دي چې ځوانان په داوطلبانه ډول په دغسې حالاتو کې مراجعه وکړي او په وړیا ډول او د یو لوړ احساس د یو پښتني احساس د یو دیني احساس له امله یا له طرفه دغه ځان په اصطلاح دغه ځان قرباني کړي او دغه وینه خپل هغه مجروحینو یا خپل وطنوالو ته دغه یو کومک ورسره وکړي، نو دغه هم پیغام دی ډېر
مننه احمد صاحب. فیضي صاحب، تاسو د وروستۍ خبرې په توګه ځوانانو ته څه ویل غواړي او دوی ته څه پیغام لري؟
مننه فطرت صاحب د میز د ګډونوالو د خبرو په تایید زه هم ځوانانو ته دا پیغام لرم چې ځوانان باید ویښ وسي، بیدار وسي، د دغسې پیښو شهیدان متاسب خدای نخواسته که بیا کیږو، دا ځوانان باید متوجه وسي چې خپل وروڼو ته څنګه کومک ورسوو. خو یو نقل چې زه ورته ورکوم هغه دا دی چې د دې پیښو د کومک ځای شپخانه ده، هغه روغتون دی، د هغه ساحې نږدې روغتون دی. که ځوان پوه نه سي چې هلته ټکان دی، هلته جنګ دی، مور یا پلار ورته اجازه نه ورکوي چې هلته ورشي، هغه محل ته د ده تګ ضرور هم نه دی. شپخانې ته لکه څنګه چې خپل د ورور یا د پلار یا د بل پوښتنه کوو، دغسې باید پر ځان باندې فرض وبولو چې دا هر څوک چې دلته ټپي سوی زموږ ورور دی، زموږ پلار دی، زموږ خپل دی. ته راسو وخت چې پوښتنې درلو بیا موږ سره سوالی سو چې دی کوم نو مرسته ضرورت لري، وینې ته ضرورت لري، نور مرسته ضرورت لري، موږ به مرسته ورسره وکړو. هند د ډاکترانو سره څنګ په څنګ د دوی همکاري ته باید ځان حاضر کړو. احساس مو کوي اوسید دوامدار.
مننه د ازادي راډیو قدرمنو اوریدونکو، د خپل ټولو میلمنو هر یو عصمت الله فیضي په فراه ولایت کې د لمر د طبیعي علومو د انسټیټیوټ مسؤل محمد اسلام ډاډمن د پیروشان کلتوري او ادبي ټولنې مرستیال او همداسې حدود همت په فراه ولایت کې یو تن ځوان لیکوال او شاعر څخه منندوی چې په دې ګردې میز کې زموږ سره برخه واخیسته. ټولو څخه مننه.